د ازادي راډیو نن سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون مخام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او مخام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړي کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلي دي چې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو دروند فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي ستیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیسی پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیفوایي چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي، هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په 6 بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په 1 بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په 6 بجو د هند او هالند لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاتلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نشوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی نهویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لره رسیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
بدبختانه هم داسې چې مذهبي ورځې راشي او پاغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی.
باراندا رحمت دی یو ک بیخی چی سی بیا کشتنه خراب دی. یو خو وسن ځکه د پخا پر کا مسلات نه کی، بل خو ک سیلونه راسی د تاوانونه به وست.
په یو بل راپور کې به واوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دی. راو نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم په مخکې د خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت د ښه نیت د یو اقدام په توګه خوشې کړل. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رارسېدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوي ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستاني لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو، سعودي پلاوي ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وو، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2 چاودنو او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پی دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي و چې د برید هدف د ټي ټي پی مشر نورولی مسعود و، خو وروسته بیا ښاغلي مسعود په یوه ویډیو کې د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپلو پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړي وو او ادعا یې کوله چې ګنې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو پوستې نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بېساري ډول ترینګلې کړل چې په نتیجه کې له تیرو 4 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د دې خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې بدبختانه هم داسې مذهبي ورځې راشي او پاغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي. کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 9 د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 1 د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 2 به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمه له همکاري فريدي سیال سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا مستړی مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روان فبروري له 16 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناور.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سي شنبه د 23 خبره شوې د روان فبروري له 14 تر 28 موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1 تر 8 سانتیګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتیګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو لامل یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکه هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تیر کال نه به بل سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوان ورسوي. دوه یې تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
د یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي و چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تاسیس مخاګ لازاده رادیو ناوړی رانی چرواکی وای چې شاوخوا درې سو افغان کډوال چې د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بند او پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړی. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قماندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلی د بشری مرستو خوړو درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي. خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلو یاتې وشتم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
ما ایران ته د تګ هڅه کوله او غوښتل مې د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډېره سړه وه او ستونزې ډېرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتون کې کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي د تره لورې له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه ویډیوګانې هم شریکې شوي چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولی. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنې توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 10 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنیو د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامېږي.
د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تېرو 2 میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له 15 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دوه 3 میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یو اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې، د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا 150 تر 200 کسان په همدې توګه بیرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. موږ دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د یو اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې د 0 تر $1,200 وړاندیز سوی دی. د کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په دغه طالبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستانه شي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د یو کال سیاتې مودې راهیسې یاد کم کې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
حاضر نه یو چې بیرته افغانستان ته ولاړ شو، ځکه شرایط بیرته ورتګ ته مناسب نه دي. افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپل نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي، نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوي پیسې منلي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکت شدم ولی نشاورم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میشتی و ساتلو زه خون کیو دی موده که چه حل تاو منفق شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی پات شو.
دا فانان وایی چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایان و سره بلا بلا برخو که کار او همکاری کلی او دوی دا امریکا لوری لافغانستان دی کمپونو دا انتقال سوی او پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کلسی. حتی موکره دا دی افغانان د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن د افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دا یې له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې واک ته له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلی کړی دی. ترامپ د خپل دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ لبیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول سول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغۍ او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه بند شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشری لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزي په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي. وچا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زکړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حذف شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته. نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کیږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله ده، خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه، د راتو سره به می شوق به خیل ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کې درشو. خبریالی ما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې پوهندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف دی دوایانو باندې به چې لک سیوات سړی ولري هغه بیا پیږي نو هماغه دوتی ته کرنه د تل حال غوډلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې کولخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د ښه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وښي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بيخي ډېر مځکه ده؟
و مځکه بيخي ډېره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو. هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو څکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بېل دې غنمو چې یادونه دي وکړه؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریږو چې یو جریب کا دار یو نیم جریب کا دار، هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب قدر مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دي دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواله چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دواله په غت غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نظمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نیکنه همدې چې پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کومه سیم لیدلې هماغه سیم کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د ځمکې برکت دی
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا ارسنه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره مرته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله و د ځمکې حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امه چې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پراولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغه دا تلور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نالا که داغه اقلیم بیخی بدل شوه دا
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم دکتر وکیل دی افغانستان دی کرن پخوانه وزیر چه و د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غل نه تیر چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه مڼی ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده. که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه وړه کوي، حاصل یې ډېر وي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي، سږ کال یې یو پټای دغه تم نیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال راوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښایي، توتي مې ښایي، چنار یې مې ښایي، دارې پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي. نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي، که درته ووایم 200 تاک شلزر روپی کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، 23 کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته 2000 روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس 500-1500 ته ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من 3500-3000 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو به اصل هم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي، که ګلۍ پې وشي، که باران وشي، نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خود، د پیوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي، ک خلک در سره شریکيږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، او ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در زده، چې فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس راولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار، او هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، همهغه د ونو ته راولو. او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو، هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو، لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پریبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلې اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې 2.5 کې ایښي، یا په اوږدوالي بنې 2 کې یو بل په پاچله ورکړې ده، 2 متره کې اوږدوالی او 2.5 کې پلانوالي. نو هغلته د غورې شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې تامې په لکه 15 په 15 کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دیو ته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، دا بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چی اوبه ورکړې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګول یې یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي، چې ښې اوبه یي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي، غوټۍ نه غوړوري، نوې غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسوي، نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پیوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه، دیونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوم. او غسو سو داوله پیوندو کوم، سو داوله دی رقم غوټي ورا چول کیږي، هغه به انور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پیوند دی چې د یو یو ونه یی د کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کیچ تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به ډچ کوم ځای قایچی دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او د خاټه به تې تاو کې او ربر ټیپ به تې تاو کې، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي، هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي. هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه، بزغلی خو زمونږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ دغه یم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی د هلته ایښي دي، سږ کال یو حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار ایښی و؟
نه، تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده. دوی چې وکړی چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسقیقي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ کړه بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و، سلپار ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرې، یو لیدلوری لرې چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده. که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته کړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول وځي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم پرې شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوطه زبکه تیکه شوی سره گرمی گرمی غو که اتا دیشتا رجون دی بخارات که وی پیستالو دی. نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری کی کار امپیروان کرده دا پروس کال ما دیر زایی که ولی دا انگور تاکون تی قطرهیی سیستم چو که چه دیر خواه نتیجه ور که یوی کامی و بمسره پوری یو تاکونه ډیر تازه و، تنده نه کوله په اسانه بنې ځمکه ورته پسته و.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.